روغتیا د ژوند شتمنی.
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم او دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. په دغه پروگرام کې به وړاندې د عمومي طب له متخصص ښاغلی ډاکټر سید محمد اکرم ملکزی سره خبرې وکړو. په دغه پروگرام کې په دې موضوع غږیږو چې په اوس وخت کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې واوري وریږي، سخت بارانونه کیږي، د یخ وهلو یا فراست بایت او همدارنګه دا چې د سړې هوا له امله انسانانو ته کومې کومې ناروغۍ او خاصې پیښې یا روبلتیاوی را مخکې کیږي، په دې اړه باندې به خبرې ولرو. دا چې د افغانستان له ګڼو سیمو راپورونه دي چې د واورو له امله برف کوچونه راغلي دي، خلک اکثر په موټرو کې ایسار پاتې دي یا موټر د واورو لاندې شوي دي، او که څه هم چې دولتي چارواکي هڅه کوي دغو خلکو ته مرستې ورورسوي، خو بیا هم د ځینو مرګ ژوبلو رپورټونه له ټول افغانستان راغلي دي. په دغسې شرایطو کې د دې لپاره چې د لا زیاتې مرګ ژوبلې لیازیاتو تلفاتو د زیانونو مخه ونیول شي، طبي سپارښتنې څه دي، په څه شکل باندې له ناروغانو سره له هغو سره چې ژوبل شوي دي مرستې کیدای شي، او د زیاتو نورو کسانو د ژوبلېدو د مخنیوي لپاره څه مهم دي، په دې ټولو مواردو باندې به د ښاغلي ډاکټر صاحب ملکزی سره خبرې وکړو. د دوی د کور ودانو چې دغه پروګرام ته راغلي دي له موږ سره خبرې کوي. تاسو اوریدونکو نه امیله کوو چې تر پایه پورې دغه پروګرام واوري او خپل نظریات او خبرې هم را سره شریکې کړي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، د شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین امزای له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له اوو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له ازادي راډیو واوري.
ډاکټر صاحب ملکزی ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی، سلامت اوسئ. په دې باندې خبر یو چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې لږ تر لږه په 15 ولایتونو کې سختې واورې کیږي، شاوخوا 4-5 ورځې په ځینو ځایونو کې اونۍ کیږي چې واورې شوي دي، اکثر لوی لارې بندې دي، سالنګونه بند دي، په دغو لارو کې ځینې خلک ایسار پاتې دي، موټر لاندې شوي دي واورو، او په ویډیوګانو کې ښکاري چې ځینې خلک یخ وهلي دي، په نږدې روغتیایي مرکزو ته وړل شوي، ځینې مړه شوي یا ټپیان دي. اول کې مدا پښتنه وکړو چې په دغه سی او حالت کې چې واوري درنې دي، سختي واوري کیږي، د خلکو یا د انسانانو د یخ وهلو یا په انګلیسي کې چغه فراست بایت ورته وایي چې لاسونه شناوړي یا لاس په خښ شناوړي یا به ډیر زخمی کیږي، دغه امکان څومره ده په دغه سی او حالت کې؟
چې الله دې خو رحم کی هغه چا باندې چې دغه سی حالات سره مخامخ کیږي، ځکه تا آسان موضوع نه ده. داسې باید ووایو چې انسانان ډېر زر کله چې یو چا باندې واوره راغله وښیده د باندې چې مونږ پښتو کې ورته راشه ورته وایي ایمال هم ورته وایي، نو په دې اساس باندې دغه واوره چې تا که چا باندې د غره نه ښویدلې نو دغه واوره سړی به فکر ونه کړي چې دا سپک ده، بلکې ډېره ترانه به وي، هغه ډېر زر خپل ژوند د لاسه بایلي. یعنې که چېرته واوره ډېره شوه یو چا باندې په سینه باندې راغله، نو دا معنا لري چې خپله یو متر واوره کچا باندې راشي، دغه واوره دومره وزن لري لکه 500 کیلوګرام باندې، دومره ډېر. یعنې دغه انسان په 10 دقیقو کې خپل ژوند د لاسه بالکل ورکوي. نو دا ډېره ستونزمنه موضوع ده یو خپل هغه انسان باندې چې دغه واوره پرې راغله. راغلو دې دپاره نو دا خو حتی د دولتونو کار دی، دلته باید سړی حمله ولري، دلته باید ترانسپورتي ګاډي وسي، دلته باید امبولانسونه وسي، بلدارې لارې باید هواري وسي، موټرونه هغه ګاډي چې انسانان ترانسپورتوي، بل چېرته بیا یې هغه کې لارې کې به تېره ګړبه پر ډول باندې ونیشي، ځکه حتی یوازې ترانسپورت حالت کې انسانان خپل ژوند د لاسه ورکوي. بلدارې چې هغه ځایو کې چې لکه تاسو یاد کړه سالنګونه دي، نور ځایونه دي، الته باید حتی خوا ته داسې وي لکه تودوونکې کوټې وي، رستوران غوندې ځایونه چې چای باید وسي، سماوتونه هلته یخي. نو دغسې جمعې موسومو کې لازم ده چې دولتو د خوا هلته ځینې خونې باید وسي، که خامخا واوره راغله خلک هلته بند شو، چې خلکو دپاره به ډېر زر لږ څه مرسته ورسولی شي. هلته باید لږ څه چای جوړ شي خلکو ته، لږ څه بلستنې کمپلې باید وسي چې خلق التا را اور وستلی شي او ځنونه تاوده کړی شي. نو دا یو ډېره جنجالي موضوع ده چې هغه ته عام ولس نه نیولی، تر دولتونه پکې باید په ګډه په یو لاس غاړه په غاړه برخه واخلي.
مننه ډاکټر صاحب. مخکې له دې چې نورو موضوعاتو ته راشو، او دا ووایي چې په بدن کې کوم غړي ډېر زر یخ وهي او بیا به د انسان ژوند په خطر کې اچوي، دغه ټکی هم غواړو یاد کړو چې په افغانستان غوندې یو ځای کې، حتی په اروپا په ځینو ملکونو کې دغه د واورو مسله اوس په دې اخرو کې پیچلې شوې ده. د بودیجې د کمښت په خاطر باندې دوی امکانات وسایل نه لري او لارې نشي پاکولی، اکثر دغسې پیښې شوي دي. په افغانستان کې خو به دا طبیعي وي، منطقي به هم ښکاري چې په ځینو ځایونو کې لارې بندې دي، موټر چپه کېږي، امکانات کم دي. هغه لومړی نی کومکونه څه کېدلای شي چې مثلا که یو موټر چپه کیږي څه باید وشي، عاجل باید کوم کار وشي؟ د موټر کې چې کوم سړی ایثار پاتې دی هغه را وستل شي، یا هغه چې مثلا د سړک غاړې کې ولاړ یا د بل برف کوچ له خطر سره مخې، څه څه کېدلای شي په مغه اولنی عکس العملونه چې یو څوک کولای شي ورته وکړي؟
په دغه سې حالاتو کې هر انسان مهم دی، هر انسان سره باید مرسته وکړي. واضح ده هغه څوک چې په ګاډي کې تننه پن پاتې دی د هغه ژوند خو ډېر زر د خطر لاندې دی. هغه څوک چې د ګاډي نه بهر دی ګرځېدی شي، خبرې کوي شي، واضح ده چې هغه لا په لږ څه په ښه حالت کې دی. نو دغه کس دپاره څنګه چې مخکې یاده کړه، دی به ډېر زر خپله کوي شي یو تو دي ته لاړ شي. خبره دا چې سالنګونو کې تو ځای به چیرته وي چې دا کم وخت لاړ شي ورته. بل دا چې هغه ګاډی چې اوړېدلې دی، دې ته خو به حمله پکار دی. په اروپا کې خو هغه اطفائیه ته کار کوي، ورځي هغه ګاډي چې دي هغه د ارو د لارې دروازې ټولې ارکۍ او خلک راوباسي. بل دا دی چې د انسان د بدن تودوخي په داسې حالاتو کې ډېر زر کته کیږي. دا په دې معنا یو نورمال انسان د تودوخي درجه د انسان شپږ دېرش یا اووه دېرش سانتي ګراد درجه ده. نو کله چې سړی په یو واورو کې یا یخ کې هلته پن پاتې شو، نو داسې زر د انسان د تودوخي درجه کته کیږي چې دغه انسان به خپل حاکم د دې نه چې فکر وکړي. یعنې دا معنا چې کله چې د انسان بدن یخ شو، یو رقم حماقت سړي ته پیدا کیږي. دا نه یې چې نه پیږي، ته ورته وایي چې را کته شه، دی نه پیږي چې څه وکړي. په ځای چې کته شي حتی مالته ناست پاتې کیږي. بل همدغه موقع دا ځینې اورېدونکو ته پخوا هم ما دا لارښوونه کړې وه، که څوک خپلو کورو کې دي، هغه د غرنۍ سیمې چې دي واورې دي، یو ناڅاپه د چا دروازه وټکیږي، یو سړی دی راځي، په ځای دی چې دوی نه هیله وکړي، سلام وکړي، ورته وایي چې د خدای دپاره زه یخ والی ما ته تو ځای راکړې، هغه پرتی وایي، چټیات وایي، بدې ردې وایي، کنځل کوي. دا خبره دا ده چې دا کمبخت یخ والی، کله چې انسان یخ وایي صحیح ده، حماقت پیدا کېږي، سړی پیدا کېږي او سړی د خپلو مغزو حاکم نه دی. نو دغه هم یو ډېر خطرناک حالت دی. نو دا مې وویل کله چې بیا ګاډو کې یو څوک وي، یو څوک چې نه غواړي کته شي، دا مانا چې هغه خپل مغزه له لاسه ورکړي. نو دغه حمله باید هغه ډېر په احتیاط باندې د ګاډي نه راوباسي او ځای په ځای ورته یو تود چای ورکړي، لږ څه خوږ خونې چای ورته ورکړي او ډېر زر کمپلې شاوخوا نه راچاپېرې کړي او بدن یې تود شي.
ډاکټر صاحب، د روغتیا پالانو یا عمومي سپارښتنې چې په دغه حالتونو کې دغه څومره مهمې دي؟ په افغانستان کې مثلا په سالنګونو کې خطل دغه سی پی کیږي، د ډاکټر په صفات باندې ستاسو توصیه څه دي چې مثلا که احیانا دغه یو حالت سره مخ کیږي چې یخ مونږ وه باید څه وکړي؟ مثلا په تصویرونو کې ګورو چې خلک هم دغه سی پی خو ترڅنګ ولاړم دي، یواز یو کمیس پرتوګ او یو عادي واسکټ په ځان کې دی، یا یو څادر ځان تاو کړی وي کنه. دغه خلکو ته ستاسو توصیه څه ده که احیانا چې مثلا خدای مکه یو بد حالت سره مخ کیږي چې بیا ډیر د دې لامل نشي چې مثلا ژوند مو ژر له لاسه ورکړي، لکه هدا اقل مقاومت وکړي چې تر غو کومک درته رسیږي، توصیه څه دي په دغه حالاتو کې د یو روغتیا پال په صفت باندې؟
سره ګر څه په تاسو وایم چې یخو هل دا نو سره نشي مقایسه کولای دی یو د شکرې ناروغي سره چې څومره چې خوږ شخري خوند تر کې ته تاو تاون باندې بیا کلون نورسته پیږي او لمړنی اراض باندې ته نه پیږي بلکې هغه څوک چې په یخ کې ولاړ دی د خپل اصل بیګي یو سات چې مرته ولاړی دا نو توبې خپل او باسي چې ته پدې وکړې ولاړم یعنی دې ته خاص سپارښتنه د ډاکټر دخوا جبري نه ده خپل انسان دی پری پیږي چې ولا نه خو د خپل یخ ول نو زه عمومي ډول باندې وایم که څوک نه وي ته چا باندې تېر شوي نه وي لومړی ځل چې ته سفر کوي اول خو وایم چې ای خلکو که مجبور ناست یې زه پوهېږم چې ځینې اورېدونکي به موږ ته وایي چې ډاکټر صاحب موږ بلا والی یو چې په دغسې حالاتو کې بې د کوم مجبوریت سالنګو د لارې نه ځو یا پلې لارې نه ځو موږ خو مجبور که نه نو هغه کسان چې بیا مجبور دي هغوی باید ککوی شي ځان سره باید کمپلې ولري هغه به داسې ولري چې هلته خپل مخ غوږونه ټول بدن تاو کړی شي او حتی که څوک شتمن دي ځان سره ترموزونه وړلی شي چې تود چای پکې وي هغه باید ځان سره واخلي که څوک حتی داسې وسایل لري چې هغه بیټرۍ پکې چې د انسان لاسونه پخې تودې کړي نو داسې شیونه هم اروپا کې پیدا کېږي چې هغه چالان کې داسې اوسات دپاره د انسان بدن تودوي نو دغه شیونه ځان سره واخلي نو په افغانستان غوندې یو بې وزله هېواد کې دغه شی امکان نه لري خو که څوک مجبور دی بله هېڅ لاره نشته او باید لاړ شي دې دغسې واورو کې نو باید ډېرې کمپلې ځان سره واخلي او هغه څه مې چې مخکې تکرار کړ د دغه شیونو مراعت وکړي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
مننه ډاکټر صاحب اوس پر شو دی انسان د بدن هغه زیانګالو برخو ته کوم زیونه دی یا غړي د بدن دی چې ژر دغه دی یخ وهلو یا دی یخ له دغه سپینه متاثر کیږي نسبت نور بدن ته چې بل اخر هم دغه دی نور زیاتو لوی مشکلات او لامل ورته کیږي او حتی ژوند نه غوښلی شي
یو هغه دی چې د بدن یو غړی یخ وهلی دی او یو هغه چې دننه بدن یخ وهلی دی نو دا باید ووایم چې هغه غړي
زما هدف هم دغه و چې مثلا غوږ مخ یا لاس پښه دغه چې یعنی ښکاري هغه دننه بدن د تودوخې کمېدلو زیاتېدلو خو هغه به تاسو مخکې اشاره وکړه یعنی دا څه چې موږ ګورو کوم یو ډېر متاثر آسیب پذیره دی نسبت مثلا نس ته نسبت دننه ځان ته که دا ووایي مننه
نو هغه غړي ډېر اغېزمن کېږي چې هغه لوڅ یعنی کوم شی پرې راغلی نه دی جامې پرې راغلی نه دي چې هغه لاسونه دي مخ دی پوزه ده غوږونه دي دغه برخې دي بیا که چېرته داسې وي که یو چا حتی داسې د یو څه یې اغوستي وي چا ته غوږونه یې تاوي دا هم کفایت نه کوي که لاس کښې یې چا په لاس کړي وي دا هم کفایت نه کوي علت یې دا دی چې د انسان په مغزو کې یو ډېر لایقه سلطان موجود دی خپله مغزه دی انسان هغه امرونه کوي سړي ته چا ته امر کوي خپله بدن ته امر کوي بیا وایي چې ای وینه د انسان تودوونکې برخه ده نو خپله مغزه امر کوي بدن ته چې کچیرته د انسان د یو لاس یو ګوته کنګل واله هغه عملیات ته ضرورت شي خو انسان کوی شي چې بې د قچې ګوتې بې د ګوتو حتی بې د نیمه لاس هم ژوند وکړي خو بې د مغزو سړی ژوند نشي کولی بې د زړه بې د سږي ژوند نشي کولی نو خپله مغزه امر کوي چې زما لاس ته پخې ته او غوږ ته به وینه نه ځي نو په سره د دې چې هغه هلته یو کوم څوک یې لاس کښې په لاس کې غوږونه یې تاوي بیا هم وینه ورته نه ورځي ځکه چې دننه بدن ته وینه پکار ده نو په دې اساس دغه غړي چې تاسو یاد کړ چې هغه د پښو دي د پښو ګوتې دي لاسونو نه دي د لاسو ګوتې دي غوږونه دي پوزه دغه برخه لومړی زیانمن کېږي
ډاکټر صاحب ملکزی زه غواړم وپوښتم چې شخصي تجربه که ووایم مثلا یو وار زما د پښو تل یا لاندې برخه ده یخو ول یا د باندې ومه سم جراب یا ګرم بوټان زما نه و تقریبا نیمه ورځ مې پښو درد کوه او دغه یخ نه رانه لرې کېده نو کله چې د بدن ته یخنی نه نوزي یا یخی وهی څومره وخت نیسی چې مثلا برته عادي حالت ته راشي او څه باید وشي د فتن چې مثلا د نیمې ورځې په ځای مثلا په یو ساعت کې سړی ښه شي او برته هغه عادي حالت ته راوګرځي؟ تقریباً اروپا په دې سړه هوا کې چې څو دو هفته مخکې و، یعنی دغسې پیښه په ما وشوله، زه خپله وارخطا وم، اما بالاخره ځان مې لږ ګرم کړ، خو بیا هم تقریباً نیمه ورځ یې ونیوله چې هغه عادي حالت زه بیرته حس کړم، خصوصا په پښو کې چې یخ و.
نو دا یې ویل چې غټه تالی وستاسې هغه دا دی چې که چېرته یو څوک مثال په توګه یو ځنګله کې یا که تاسو فرضاً د غرو د ساترې لپاره تللي وي او لاره تاسو نه ورکه شي، لومړی تاسو چې ځای مخ تاسو خپله یاده کړه، په واورو کې چې روانه سي لومړی پښې د انسان سړېږي، حتی درد شروع کېږي. نو دغه یو الارم دی، دا یو زنګ دی د خطر، کله چې درد راغی په خوب باندې. نو دې دی کې سړی چې کوي شي هر چېرته چې وي، کوم رستوران وي، کله یې کور وي، یو کوټنۍ وي، هلته باید زر لاړ شي. ځکه که چېرته دغه ځای ته لاړ نه شوي او یو تا باندې بیا یو ساعت دوه ساعته نور هم لاړ درته پاتې ده، ته به وګورې چې ښه هغه درد چې راغی یخ دې وشو، یو ناڅاپه په قرار قرار ستا د پښو درد ورک شي، پښې دې تودې شي. دا نو دا معنا ده چې دا ډېره ناوخته ده، ستا پښې تاواني شوي دي. دا په دې معنا کله چې پښې دې تودې شي، مخکې مې یاده کړه د انسان ماغزه دومره هوښیار دي چې پښو ته وایي چې تا ته اینه نه درلېږم، نو د پښو د رګونو لاره بندوي ماغزه. خو کله چې ساړه ډېر شو، ماغزه هم د کارې وځي، هغه بیا بېرته هغه لارې خوشي کېږي، پښې تودېږي. پښې چې تودې شي څه معنا؟ یعنی زړه هم یخي دور سره، هغه وینه ځي پښو ته، هغه برخه چې د وینې توده ده پښو کې سړېږي، بېرته سړی وینه زړه ته راځي، ماغزو ته وځي، سړی بیا ماغزه خرابېږي. دا په دې معنا کېدای شي سړی ولویږي، په ځمکه ولویږي. بل دا دی، هغه څوک چې د زړه تکلیف لري، کېدای شي چې اته وینټریکل فیبریشن ورته پیدا کړي، دا معنی زوی اته ټکان کوي، هغه ولویږي. او که څوک د زړه سکته پخوا چا درلودله، کېدای شي د زړه سکته ورته پیدا شي. او یا دا چې که دا تکلیف نه وي، له تاسو خو نه یو ځوان کس اوسي، نو دا معنی چې پښې ایوي شوي دي. نو د دې ایوي کېدل بیا نو څو اونۍ وروسته معلومېږي، چې تاسو بیا وګورئ پښې به بیا نو پښې نه یوازې تڼاکې شوي، بلکې تڼاکې به تکې تورې وي. او حتی کېدای شي چې خبره ډېره سخته شي، سختوالی دا چې د ځینې کسانو حتی امپوټیشن ته خبر رسېدای شي، که چېرته ډېر زر سړی یو توزي ته ورنه شي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي.
مننه ډاکټر صاحب. دی لاسو د پنجو یا د پښو د پنجو یا د پوز یا د سترګو د شا یا د مخ د ځینو نازکو برخو دغه کله کله چې شنې اوړي په ځینو تصویرونو کې موږ ګورو، یا خلک هم چې کتلي دي یخ چې وهلي دي، دغه څنګه پېښېږي؟ آیا د فتن داسې کېږي که نه؟ حداقل یو شپه یو ورځ غواړي چې دغه حالت ته راورسېږي. مثلا اوس خو په سالنګونو کې حداقل حکومت او د فواید عامې او ځینو نور مراقبه تی برخې کار کوي، مګر تصویرونو کې راغله چې ځینې کسان لواورو راوېستل شول، ممکن هغه ته دغسې مسایل پېښ شوي وي. دغه بیا کوم حالت دی چې لاس پېښ نه اوړي او تاسو د تڼاکو یادونه مکړله؟
داسې باید ووایم چې په لومړیو پړاوونو کې، یعنی ما هغه وخت یو څوک څو ساعتو دپاره واورو لاندې وو یا په یخ سي کې وو، نو دا ټول انسانان ټول یعنی ټول یخ وهلي یو شان ښکاري، ځای په ځای نه تڼاکې پیدا کېږي، نه ګوتې، نه لاسونه تورېږي، بلکې دا څو ورځې وروسته، یعنی هغه توروالی درې ورځې وروسته کېدای شي چې پیدا شي. او دا چې که چېرته سړی وایي چې بالکل غړی لکه سکرو غونې کېږي، هغه ته هغه ډېر لا پسې اونۍ وروسته بیا هغه تورېدای شي. یعنی ځای په ځای ټول لا درجه البته داسې بحث وایم چې یخ وهل څلور درجې لري، یعنی ټول یخ وهل لومړۍ درجې غونې ښکاري، یعنی هغه دی چې پوستکی سپین ښکاري ځکه وینه ترې نه تښتېدلې ده، او هغه چې دی څوک په مثال پوستکی لاس دی هغه خپل لاس کې خوځولی نه شي په دې حالت کې او درد کوي. نو هغه که چېرته دومه درجه کې چې دی بیا هغه ته هغه وخت دی چې خپل لاسونه د انسان په حساب نه یوازې تڼاکې کېږي، تڼاکې ته توریږي، دا یې دومه درجه شوه. او درېیمه درجه کې بیخي داسې کېږي چې لکه سکرو غونې بلکل تک توریږي، هغه نو بلکل د جراحي او عملیات وړ دی. او څلورمه درجه داسې شو چې ټول بدن کنګل وهلی دی، هغه نو د مرګ هغه ځای په ځای مرګ درجې ته سړی رسېږي. یعنی کنګل وهل د انسان یا یخ وهل څلور مختلفې درجې لري. نو که تکرار کوم د اولو ساعتونو کې سړی نه شي پیدا چې څوک د اولې درجې یعنی اسانه دی، او که بیخي درېیمې درجې ته حتی رسېدلی دی دا په ځای په ځای سړی په د پوستکي باندې نه شي پیدالی، بلکې ورځې ورځې وروسته بیا پیدا شي.
ډاکټر صاحب، دغه حالاتو کې چې موټرو کې خلک ایسار پاتې یا موټر چپه شوي یا د واورو لاندې شوي، مثلا په سالنګو کې یا په نورو سیمو کې اوس راپورونه وو چې په سالنګ کې 4.5 متره واوره شوې وه او ځینې موټر هم داسې بند پاتې وو، خلک هم پکې بند وو. دلته خو باتمن د لاسو پښو د ماتېدو، د غاړې، د اوږې، د ملا د دو د ماتېدو ډېر زیات خطر وي، همداسې به شوي وي اکثر. که لاسو پښه ماتې په څه شکل باندې باید ورسره برخورد شي، هغه خلک مخکې له دې چې دا نور ټیمونه راورسېږي ژغورونکي، چې یعنې که ملا ماتې چې داسې نه چې هغه ډیر زیات نورم ای بی شي، په څه شګل باندې باید برخورد سره وکړي، څه څه کارونه باید وشي، او دغه سوالات کې چې یخم وي یعنی باید دا کارونه ژر مو کې تصمیم باید ژر ونیسي، څه مهمه دي په دغه سوالات کې؟
مات هارت دا تکلیفونه چې دي که واوره وي او که نه یې تقریبا په عین ډول باندې وشي. هغه دا دی که خطر دی چې یو چا لاس یو د بدن کوم بل غړی مات شوی دی، هغه باید ونه خورول شي. هغې دپاره خاص داسې یو د ترانسپورتي وسیله ده چې سکینده ورته وایي، هغې باندې سړی باید ټینګ شي. یو څوک لکه د کراچۍ غوندې یا دغه غوندې د څه شی ورته وایي یو د ترانسپورتي کراچۍ غوندې، هغه باید څو کسان یو ځای شي، حتی 5-6 کسان باید یو ځای شي، چې داسې نه شي چې یو کس یا دوه کسه یو لاس نه ونیشي بلې پښې نه ونیشي. نو که چېرته لاسونه ماتې هم هغه بالکل هغه ډوکي یو بل نه بېلېږي، که پښه ماته شي هم دا رقم بېلېږي، دا خو ډېر زر انسان وژني. بلکې دا انسان چې کوم هډې مات شوی دی هغه باید په ځان ونه شي، هغه ته هېڅ ونه خورول شي، دا باید په احتیاط باندې په ډډه واړول شي، لاندې هغه تخته چې د ترانسپورتي وسیله ده هغه کېښودل شي، باید ډېر په احتیاط باندې بېرته دا کس په تختې واړول شي، بیا تخته پورته شي، او داسې نه چې د لاسو په خونه ونیشي او جګ کړی شي. نو دا به نو که پخوا تکلیف کم و، نو په دې باندې به بېخي هډوکي یو بل نه بېل شي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، دا شکرې ناروغي چې ده اکثره دی
زړه د انسان په وجود کې، که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین امزای له پرانسیان وصل یم، په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 8 تر 9 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
په افغانستان کې خصوصا دغه سی حالاتو کې اکثر خلک کې یو کار زده یا نه زده، خو د دې لپاره چې وای مرسته وکي، منډي و هي او غواړي چې هغه وکي، هغه به خپل ژوند په خطر کې اچي، یو هغه مریض یا ناروغ هم سم نشي ژغورل. څه باید وشي په دغه سی حالات کې؟ یو هغه څوک چې واقعا یو کاري کړی یو زده وي، هغه باید را مخ کې شي او د نور اجازه ورکړي چې هغه کومک وکي. یعنی دا سم ممکنه ده که څنګه؟
باید ووایم چې الله دې دا حالت نه پېښي. زه که ته مثال په توګه ووایم، یو څوک دی په دغسې حالاتو کې اوبو کې ولیدلی دی، نو اوبه چې دي سړې دي، اپورې چې کنګل نه دي وهلي اوبه، دا مانا چې دا 0 نه پورته ده دغې درجه. مثال په توګه 5 درجې دي دا اوبه، نو هغه څوک چې په اوبو کې ولوېده یار کې دې شي چې په 2 دقیقو کې دا کس خپل خوخت لاس وره او که چې ته اوخت لاس وره نه کی که خپل لاس په خي وي یعنی چې ډیر شي ډیر شي ډیر شي په دې درجه کې او بو کې یو ساعت یعنی سپېته دقیقه کې ژوندې پاتې شي دا یو معجزه د زمانه دی زیاتره وخت د 2 دقیقو نه په وګو کې څوک ژوندې نه شي پاتې کېږي اوس به ساتي پښتنې ته راشم که یو څوک ځان نه پالونی او کې چې زه خو لامبو باندې خو پیګم او ټوب کې او بو ته چې هغه ژغوره لشم څو دقیقه وروسته د خپل به اوبو لاندې شوی یعنی کنګل به والی نو دغه تجربه غواړي دغه معلومات غواړي تر بویم چې یو څوک چې اوبو کې ولیدلی که سمه وسیله شته د ژغورنې وسیله هغه چې په مثال په توګه اروپا کې په داسې دي چې د هلیکوپټر راته راځي یو پړی لاندې غورځوي یو کجاوا لاندې غورځوي چې هغه ته وایي که کوی شي زر په دې کجاوي کې کښېنه چې موږ د هلیکوپټر ته پورته کړو یا دا چې که څوک داسې وسیله لري چې هغه پړی ورته چاته کي هغه ځان ټینګ وشي او د نور خلک راکاږي دا یو خبره خو بې معلومات یو ناڅابه ځان نه پهلوان جوړول او اوبو ته ورټوپ کول کله منل چې هغه کس چې ولیدلی هغه خو غریب خپل ژوند د لاسه ورکړي منتی به هم عین رقم باندې خپل ژوند د لاسه ورکړي
مننه ډاکټر صاحب د دې اوبو یادونه مو کړله یعنی چې څومره وخت کې سړی ژوند له لاسه ورکولی شي یو ساعت مو ویل او هغه هم چې 15 درجې تر هغه کته خو به اتمن خطر زیات وي اوس به راشو بیرته دې ته چې مثلا جامې کلم دیږي دا څومره خطرناک حالت دی خصوصا هغه چې جوراب مثلا لمدیږي یا کمیس یا پرتوګ لمدیږي په اوبو کې په واورو کې او هغه امکانات نه چته بدل کی یا ځان نشلو سوال څه باید وشي په دغه سیوالت کې چې هغه د خطر فیصدی لګنو کم کی
نو دا مخکې چې یاد کړ یو کڅوک د چا بدن زون دی نو او سره بعد یو ځای شي یعنی دا کس په دقیقو کې خپل ژوند لاسه ورکړي ځکه چې دا په زړه باندې تاثیر لري د زړه ضربان دومره تیزیږي او چټکیږي او غیر منظم کیږي چې د انسان زړه ودریږي په دې حالت کې نو دې حالت کې زه یوازې طبي توصیه کوم شوم هغه دا چې د هغه کس چې جامع لمدی شوی دی ډیر زر باید جامع وویستل شي هغه ته باید وچې جامع ور واغوستل شي او شاوخوا نه کمپل را ډونه کړي او که لون ځان باندې نو دی بهر وي او بعد متری شي نو الله دې پرې رحم وکړي
ډاکټر صاحب لکه د تفریح برخې ته ورشو ورزش یا تفریح چې په دغه سیالاتو کې په اکثرو ځایونو کې مثلا برف جنگی ورته وایي چې د واورو په ډبرو یو بل ولی د واورو په توپونو یا یخ مالک وهي یا سنو بورډینګ کوي یا ځینې نور لوبې چې د سکیو سکیټ خو به کمتر وي په دغه سیالاتو کې څومره وخت کولای شي چې که ځانې پوښلی یا وسایلو لري د باندې پاتې شي ځینې کسان به ډېر علاقمند وي چې ډېر وخت تیر کړي اما څومره مهمه ده چې دغه ټایم د لوبي خپل عیار کې او ډیر دی باندې پاتې نشي
ته نګزه دا حالات ته کله چې موږ وړو په کابل کې ته موږ باندې کېر شي وی دي کله چې موږ د کور هو ته لو د دې لوبي ما کابل په واورو کې نو یو وخت نه یو وخت راځي چې موږ د ټول د بدن غړو په درد شروع کړو نو هغه وختو کې ډیر زر باندې به ته کور ته ورسو بیا کور ته چې به راغلو لاسونه په خېبم زر د بخاري مخ کې ونی ولې په کتلم کله چې دا بخاری ته نږدې شو درد به لا پسې زیات شو په دې باندې نو دغه حالت دی چې سړی باید رښتیا کله چې په یخ کې درد در باندې نه ډېر زر باید کور ته ورسیږي نو ستاسې پوښتنې ته بارېږم که چېرته څوک تفریحي ډول باندې چېرته ځي نو دا باید په نظر کې ونیسي چې هلته به نږدې ورته داسې یو ځای اوسي چې سړی په کې هلته خوندي شي یعنې تود ځای باید اوسي یا باید کومه کوټه نه اوسي چې هلته اور امکانات وي چې سړی بلکې ځان په کې تود کې یا دا چې یو سماوات وي یو رستوران وي د اروپا کې هوټلونه دي داسې شاید باید وي او که نه وي ښه لرې یو څوک تللی دی واوره کې نو دا باید دا خطر باید په ځان ومني چې کېدای شي زه بیا هلته ولېږم او بېوښه شم
ډاکټر صاحب په اروپا یا په نورو هېوادو کې خلک الکول څښي او الکولي مشروبات دغه فکر هم ورسره وي چې مثلا د بدن تودوخه به ژر دې سره زیاته شي او خصوصا په یخ کې په افغانستان غوندې یو ځای کې به څه وکړي او آیا دغه تصور سم دی که څنګه
څنګه چې تاسو وایم چې الکول نه یوازې د اسلام د سپیڅلي دین په خلاف کار دی، منه دی، بلکې طب کې هم منه دی. د ډېرو اړخو په اساس باندې راغلو اوسني پښتنې ته چې ګرم په یخ حالت کې ځینې کسان ادعا کوي چې زر هله لږ الکول وڅکا نو ځان به دې توت شي. دا یو بالکل غلط فکر دی. د طب دا اړخ هم غلط دی په دې اساس باندې چې الکول که څوک وڅښي، هغه الکول چې دی د انسان بدن رګونه خوشی کیږي، ارتیږي. ارتیدل دا مانا مخکې مې یاده کړه، د انسان ماغزه امر کوي هغه ځایونو ته د بدن چې مهم نه دي، لکه د لاسونو، پښو، ګوتو دې برخو ته امر کوي چې تا ته وینه نه لیږم، ته مهم نه یې ماته. خو کله چې الکول وڅکل شي، هغه برخې چې مغزو بند کړي دي هغه بیرته خوشی کیږي. دا مانا چې وینه ښه جریان کوي پښو ته، لاسو ته، غوږونو څوکو ته، دغه ځای ته ځي، ښه وینه سړیږي، سړی وینه بیرته راځي د انسان زړه ته او مغزو ته. دا مانا لري چې بدن بیا نو یخ شو. بدن دې چې یخ شو، هغه باید خپله مرګ سره مخامخېږي. مخکې مې یاده کړه، ډېر نور خطرونه ځکه ټول بدن دې ورسره یخېږي، تولیږي په ځمکه باندې.
همدې خوراکونو کې به پاتې شو، د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې که احیانا سړی یخ وي او په دغسې حالت کې وي، ته څه خوراکونه کومک کولی شي چې بدن تودوخه ژر بیرته پورته بوزي او سم شي؟
د هر څه نه مهم اوبه دي، اوبلن شین دي. کله چې د انسان بدن ښه سوړ شو، غړي ساړه شول، نو مخکې مې یاده کړه چې د بدن ځینې غړي تڼاکي کېږي. دا په دې معنا چې د انسان د رګونو نه وینه، یعنی اوبه، داسې وایم ساده ژبه باندې وایم، هغه په ځای دی چې د وینو په رګونو کې پاتې شي، هغه پوستکي ته ځي، حجراتو ته ځي. یعنی په دې معنا چې د انسان هغه د وینې جریان چې دی هغه ټینګیږي. وینه چې ده داسې یو ساده ژبه باندې لابس چې وینه ټینګیږي د انسان، هغه چې ده کلکیږي، غوټه کیږي وینه. نو په دې اساس وایم چې هغه مایع اوبه چې دي په وینه کې دي هغه کمیږي. انسان باید ډېر زر هغه اوبه پوره کړي. یعنې دا مې وویل چې اوس د خوراکو دپاره نه، دغسې وخت کې چې یو څوک یخ وهلی، هغې ته ضرور نه ده چې سړی سپوره ډوډۍ ورکړي واخله وخوره، هغه ورته ګټه نه کوي. هغې دپاره تودې اوبه پکار دي، چای پکار دی، لږ خوږ غوندې چای ورته پکار دی، چې اول هغه وینه یې چې لږ څه خټه شوې ده هغه بیرته اوبله نه شي، وینه کافي اندازه بیرته اوبه ورته ورسي. او بل دا ده چې داغه بدن په چای باندې او توچی باندې بدن یې بیا لږ څه تودېدلی شي. نو عمومي خوراک ډېر مهم نه دی، دې برخه کې یوازې تودې اوبه توچی مهم دی.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خپرونه له ازادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښې سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي:
00422112240.
ډاکټر صاحب، اخیری مسالې ته برا شو، د تاسو وخت مو ډیر ونیو، مننه کوم. بیا هم د هغو ناروغانو ته چې مثلا په شکر اخته وي، مثلا د زړه ناروغي لري یا قلبي تکلیفونه لري یا د سالنډي یا تنفسي، هغو ته دغه سې د یخ موسم او خصوصا دا چې په ځینو حالاتو کې په پیښو کې بند شي، موټرې بند شي یا سفرونو کې وي، څه توصیې دي؟ څه باید وکړي؟ مخکې له مخکې شرایط څنګه باید وارزي؟
داسې باید ووایم چې ډېر خطرناک حالت چې دی هغه چا دپاره دی چې د زړه تکلیف لري. زړه تکلیف نه باید ووایي چې لاتیني اصطلاح وایم چې کورونا ډیسیز، چې جرمنیانو ورته کورونا هیرز کانکونګ وایي، یعنې د زړه رګونه که تنګ شوي وي، دغه ډېر خطرناک حالت دی په یخ کې. په دې باندې چې کله چې د انسان بدن یخ شي، نو د زړه رګونه یو خوا هم په خوا تنګ وو، نو کله چې یخ شي لا پسې تنګیږي. نو دا چې لا پسې تنګ شو، دې کې څو علتونه دي چې انسان ډېر زر خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دغه رګونو کې ځینې کسان دي چې هغه موږ په لاتیني ژبه کې پلک ورته وایي. داسې سړی په ساده ژبه ووایم چې هغه په حساب ورکوټي ور دي، غونډاري پیدا شي په رګونو کې، هغه نښتي دي. کله چې یخ شو رګونه لږ څه شخص شول، تشنج وکړو، آغا غوٹی چی دی آغا پلک چی دی چوئی دا مانا چی دا چودلی قطع چی دا وینا رازی نور رگونا بندهی بل دا دی چی رگونا مخیمی چی ولی یو خواسم تنگ دی یخ پانی لاپس نور تنگ شو دا پا دی مانا چی زلط نور نو وینا نو ورزی نو دیتا دیر زر بیا دا زر سکتا پیدا کی ہوتا یا آغا کسان چی پرزن دا زلط زربان تکلیفون لری چیز آگوی ریتم خراب زر آریتمی لری نو آگید برکل چی بدن سوچو داغا غیر منظم توب تا زربان داغا آریتمی لابس زر زیادی گی او آگید دا مخیمیاد اکا چی ونٹریکل فیبریشن گی یعن دا مانا چی زربان اتا دو نیم سو تری سو ترسی گی نو زنی آوریدین که بپی گی خپل لاس خپل ګوت سره خپل نفس باندې کیږي د زیاتره نورمالو کسانو د شپېتو او اتیا ترمنځ لږ ډېر ضربان دی نو ضربان چې اته دوه نیم سو درې سو دوه ورسېږي نو څو دقیقو کې سره خپل ژوند له لاسه ورکوي نو په دې اساس ډېر خطر چې دی د زړه ناروغانو ته دی یا حالتو کې دی دی نو خپل ژوند په خطر کې نه اچوي غرو واورو کې دی ځان نه
بندي بله ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر صاحب ملک زای چې په دغه پروګرام کې را سره تاسو اشتراک وکړ کور مودان له مهمو توصیه او سپارښتنو نه ډیره مننه کوم له تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه کور مودان چې د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام مو تر دې دمه واورید
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټۍ یقیني کړئ
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې درنې واورې شوې سره له دې چې دغه واورې د وچکالۍ په لرو کولو کې هیلې راژوندۍ کړي خو ستونزې هم لري د سالنګونو په شمول یو شمېر لارې د ټرافیک په مخ تړل شوي دي لږ تر لږه شپېته کسان مړه شوي او تر سلو نور ډیر ټپیان دي زموږ همکار سلطان محمد سرور په دې رابطه چې څنګه په یخنی کې خلک ځانونه وساتي خصوصا ماشومان او نور د کابل د طبي پوهنتون له پخواني استاد ډاکټر احمد الدین معارج سره مرکه کړې او دلته یو برخه تاسو ته خبرو
السلام علیکم د خپل هیوادوالو ته سلام علیکم لکه څنګه چې تاسو فرمایل واورې خو برکت د خدای نعمت د ژوند لپاره ضروری شی ده مرضو سبب کی گی نو ماں مشورت دادا سے گرم ہوا کہ دو مشکل سر مخامت کی گی عمدن یہ اس سے معشمان گرم ساتھی دا بھائی پختہ نہیں نو د دې لپاره چې مرزونه مجلګری وسې چې د ځات مرزونه په تیر به ویروسونه دي چې هغه په سړو وختو کې په سړه هوا کې هغه تکثر کوي او معمولا د تنفسي ناروغي او کله کله هم د دماغي ناروغي سبب کیږي نو دې لپاره چې د ناروغي مجلګری وسې به تر دا سي محیط ګرم سي یعنی د کوټې محیط ګرم سي په کلیو کې توخانه لرو د ما په نظر باندې توخانه ښې دي بېخي ښه طریقه ده څنګه بد ګرمي وساتل شي د حرارت درجه اتمن د اتلسو یا شلو درجو په شاوخوا کې کې ترمومیتر موجود دی کنه یي دوه راغه تور په چې سړی خوراب کیونه کې ګرم احساس کی خوري او خولب کیونه کې او یې هم یخ احساسونه کې دغه یو بل معیار ده نو د موږ هوادوال کله کله د فکر کې سره ځکه ماشومان د ډیر کاري ډیر ورواغونده کله چې کاري ډیر ورواغوندي صحیح ده چې وجود ځنه ګرم دی مګر چون پوز او مخ مغه سره موجی سره هوا سره نو د وخت د مشکل نه حل کیږي مشکل هغه وخت حل کیږي چې موهید ګرمي ورته نو یو خبر دا ده چې موهید ګرم ورته تستی ورته او دوه خبر دا ده چې پښتنه دا بل خبره پښتنه دا ده چې په سړو هوا کې په تیرې په واورو کې په موږ په هیواد کې ډېرې لارې بندېږي کله چې ماشوم له مشکل سره مخامخ شي ناروغي سره مخامخ شي کورنۍ باید څوکي چیر دا امکان نه شي ډاکټر فلرسي نو یو خبره باندې باید موږ هیوادوال پوه شي چې په سړه هوا کې زیاتره ناروغي ویروسي ناروغي دي نو دا معمولا انټي بیوټیکو ته یا د میکروب ضد دواګانو ته ضرورت نه لري فقط په عادي دوا باندې چې هغه د طبې شکول دي پاراسیتامول ورته وایي او یا بل دغه بل معادل ایبوپروفین ورته ویل کیږي دوه دی درته به زړه دواګان دي دغه دواګان په واسطه باندې کولای شي دغه د ماشومانو تبې یا ټوخی کنټرول کړي. ټوخی خو نه کنټرول کړي، ټوخی خو ضرور نه کنټرول شي، خو یعنې که چېرته تبا او ټوخی باندې اخته ماشومان دغه ښه دوا ده. تنها او تنها هغه ماشوم ضرورت لري چې باید ډاکټر ته سل په سلو انتقال شي چې هغه ډېر شدید تنفسي مشکل ولري، تیګاوهي، خبرې نشي کولای، مخ شین کیږي، یا هغه خوبلن کیږي ډېر او خوب وړي ډېر نسبت د نصیب هغې بیدار وي. دغه ماشومان د ضرورت لري چې ډاکټر ته وویل شي. هغه لږ نه پرته له دې نه عادي مشکلات د تنفسي مشکلات کېدای شي په کور کې حل شي.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
ځینی خلک کورونو کې بخاریو کې د سکرو ډبرو څخه کار اخلي، سکاره په کاروي، هغوی ته څه توصیه لري مهرباني؟
ما ډېر جدي نظر نم دغه ده او ډېر پټینګ وایم هېوادوالو ته چې د ډبرو سکاره باید په کور کې په کوټه کې اصلا استعمال نه کړي، هېڅ باید استعمال نه کړي، سوا سره تیږي استعمال نه کړي، او که چېرته م استعمالوي بدسې وخت استعمال کړي چې ټول ویښي د خوب په وخت کې خو د بېخي نه استعمالوي. زما نظر دا ده که چېرته تاوخانې لري نو تنه همغه وخت کې د استعمال کړي چې دوی ویښي د ورځې لخوا د ګرمه کړي چې کوټه د شپې لپاره هم ګرم وساتل شي، او یا که په بخاریو کې استفاده ترې کېږي نو کوشش دې وکړي چې پخلی باید ونه کړي، ځکه کوټه کې د هغه ګاز راوځي سر د ښه په کلک کې د بخاري او هغه د نلو شاوخوا چې له دودکش سره وصل ده هغه د ښه په خټو باندې کلک کېږي چې داخل د کوټې ته مغه را ننوځي، دود یا بخار را ننوځي. دا دوه شوي باید زموږ هېوادوال ډېره جلوګیري وکړي. یو د ډبرو سکار دی چې ډېر خطرناکه او غیر قابل جبران او نه ارجا کیدونکې، یعنی سل په سلو سره مرتبه یې داسې رقم ګاز تولیدوي، او بل دی ګاز د ډبې دی، د ګاز ډبونه د سل په سلو د موږ هېوادوال په دغادي شکل باندې استفاده نه کوي. کېدای شي د باندې کېښودل شي یو ګاز یو بخاري لکه شکل لکه پیشرفه یې ښه ده، کنه په غادي ګاز ډبو باندې باید کوټې ګرمې نه کړي سل په سلو باندې.
او ډاکټر صاحب
مطلب مرسته کوي دا خبره باید هېوادوال په نظر کې ونیسي، په کم مصرف باندې کله کله به احتیاطي فکر کوي چې دا ولا فرق نه کوي، خطر نه لري، ډېر زښت ډېر خطر لري. په تېره بیا دا خطر که چېرته سړی مړ نه کړي د ماشومانو لپاره د معلولیت سبب کېږي، او هغه میندې چې حمل لري په دې کې جدن باید جلوګیري وشي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وصل یم، په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خور، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 8 تر 10 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
ځینې خلک سفر کې له یو ځای نه بل ځای ته د فتن لار بند سي او ور درنه سي، موټر چلوونکي او مسافر کوم تدابیر باید ونیسي چې لري سخت یخني سره مخامخ نسي؟
اول خدا بهتره ده چې په یخ هوا کې دغه تګ راتګ محدود سي، ځکه چې دغه مثلا موټر کې یا په بس کې سره کېني د ډېر خلکو موجودیت دې سبب کې چې مرزونه یو بل ته زر انتقال سي. نو که چېرته احیانا داسې څوک وي چې له ډېر مجبوریت سفر کوي نو له یخ سره مواجه کېږي، نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې سفر وکړي باید ځان باید ښه وپوښي، حداقل 3 یا 4 جوړه کالي باید ولري، 3 جوړه خو باید سل په سلو واغوندي په یخ هوا کې، حتی اضافه کالي هم ځان سره ویسي امکان لري دغه یخ کوم هغه سره مواجه شي، موټر خراب شي یا کوم بل مشکل سره، نو په دغه وخت کې سل په سلو باید اضافي تدابیر ولري. اضافي تدابیر دوه شیان ته ډېر مهم دي، یو د ټول ځان د پوښلو لپاره او له ټولو مهم د پښو د پوښلو لپاره ډېر مهم شی ضروري شی ده. کې باید چې بوتونه یا افغانۍ کلاو شوي د موږ داسې وطنو کې اغوستل کېدي یا موزې ربړي دغه زما په نظر باندې اوس هم ډېر ښه شی دی چې زموږ هېوادوالې په کورو کې ولري. که چېرته په اوږدو سفرو باندې ځي نو دغه موزې باید ولري او د دې سایز باید اندازه باید یو اندازه لوی وي، ځکه چې دوی کولی شي درې یا دوه درې جوړې جوراب لږ لاندې واغوستلی شي. نو ځان دې باید ښه ګرم وساتي، ځان ګرم ساتل او دغه دوه نقطو ته ډېر مهم دی، یو د خپل ټول وجود ځکه د وجود پوشی باید ولري، بسره باید کالي ورواغ ودي، اتنه کالي ډېر ډبلې دا دې مهم ده. یعنی د یو جوړې نه که ډبل امي که دوه دني فائدہ نه کوي، نسبت له نسی درې یا څلور دني نازک نازک کی اغه ډېره فائدہ کوي. نو دغه سره کالي دی واغون دي د وجود حرارت ځای نه سي، ځکه چې وجود حرارت که ځای سي بیا بیرته دا دې سب کی سر حرکتونه کی، نو د سړی مړکی سل بسلو بل ښه مهمه دي. پی ځکه سره پیر دي په پو باندې یو پی تا وبور نه وزي لمدي سي او یخ سره مخامخ سي، نو اتمن وینه بیا کومه ورزي اپکي توريږي قد او کار نه سي کولای بیا، نو دغه دوه برخه ته متوجي وسي. سردونه مهم ده خو ډېر جات مهم نه ده. او بل مهمه خبره ده چې پوز دې هم باید په نازک تسمال باندې پوزیشن باندې دي، یا په لونګي په برخه باندې دي خپل پوز هم او په یو طبقه یو هغه مهم ده، یو 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 طبقه په سره سره شنه سټو قطه کی، اما یو قطه مهم ده، یو قطه هغه باندې مثلا دی بسمان په یو قطه باندې یا دی لونګي په یو قطه باندې شمبې یو قطه باندې زم پزام وټړي خپل سره دا مهمه خبره.
او ډاکټر صاحب په دغه سره وا کې کله ناکله د خلکو ګوتې ولاسونو دومره یخ سي چې خوروي نسی دسي به حساب پات سي په هغه حالت
کې هم بلې بلې هم دغه لپاره ما ویل سي لاس او پی خو لاس کوي سره پدې په واشي خو پی ډېر مهمه دي، نو کوشش دی وکړي د لاس او پښو سره ډېر باید کوشش وکړي. دسکش باید موجود وي، که دسکش موجود نه وي چې هر شی موجود وي خلطي پلاس کې ګرمې خلطي
او
یا سکتی قلبی و کی وسره دا شان مهم دی، دا الله سو په ډیر مهم شه ده دا باید ګر نو وساتل شي.
ژوند کروغې ک درد لري تیریږي، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومان ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړي او روغ سټه یقیني کړي.
پترنگ وستونا پتر استر گوڑان دشی ولی والے داسوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پپر دے مزدورے مرشی پسڑی ولے والے داسوشی چی گلاب گلاب سوانان میں بپر دے مزدورے مرشی
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
جہان دے ہسر چونا دت مند پاسینو کے دل سا کبھی پراشا دل جان پچور عشقو کی جہاں